د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو درنو دوستانو پروګرام ته په خیر راغلاست. په دغه خبرونه کې چې زموږ د نننیو خبري مجلو وروستۍ اوله خبري مجله د تاسې د افغانستان او سیم پر حالاتو وروستۍ تازه معلومات ترلاسه کولای سي. په دې خبرونه کې به په ځانګړي ډول واورئ چې پاکستاني طالبانو شیبه مخکې اعلان وکړ چې ملا فضل الله د خپلې مشرۍ لپاره ټاکلی دی. د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان مخکنی مشر حکیم الله مسعود څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان مرکز میران شاته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې ووژل سو. د هغه رئیس زده نقیز رپورټونه خپرېدل او څو مختلف کسان داسې په رپورټونو کې ویل سول چې د تحریک طالبان پاکستان د مشرتابه لپاره ټاکل سوي دي، خو دا دی بل اخره څرګنده سو چې دوی خپل مشر ملا فضل الله ټاکلی دی. دا چې دا به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري او په افغانستان کې به د وسلوالو فعالیتونو باندې څه تاثیر ولري، په دې ارتباط به په خبرونه کې وروسته تاسې ته تفصیلي معلومات وړاندې کړو. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واوري. احمد شبر خبرونه وړاندې کوي.
په میدان ورده کې د اتلس ملکیانو د وژنې د تور د پیښې په ارتباط د بشري حقونو د څار ډلې د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکل شو او د فلسطین د ازادي بخښونکي غورځنګ د جګپوړي چارواکي د یاسر عرفات د وفات د پیښې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا هیومن رائټس واچ د هغو ادعاو د بې طرفه څېړنې غوښتنه کړې ده چې ویل شوي دي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په میدان وردګ کې ملکي کسان وهلي ډبولي او وژلي دي. د بشري حقوقو د ډلې وویل رالینګ سټون مجلې د چهارشنبه په ورځ په خبره کړي راپور کې څرګنده کړې ده چې سپیشل فورس ځواکونو د نرخ په ولسوالۍ کې د 2012 کال په اوږدو کې او د 2013 کال په پیل کې د اتلس نارینه وو په وژنه کې لاس درلود. د بشري حقوقو د څارنې ډلې وویل که چېرته دا ثابت شي نو امریکایي چارواکي باید دا څرګند کړي چې په دقیق ډول دا کار چیرته شوی او څوک یې مسؤل دی. د دې کسانو د وژنې په تور امریکایي ځواکونو یو افغان ژباړونکی نیولی دی، خو هغه ادعا کړې ده چې د امریکایانو دستور یې پر ځای کړی دی. د خوست چارواکي وایي په خوست ښار کې نن په یوه بمي چاودنه کې درې تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د خوست د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤول بریالي روان ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د خوست د بلند منزلو په سیمه کې شاوخوا 12 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شویو موادو له کبله وشوه. د پیښې د قربانیانو په اړه بریالي روان وویل
دغه چاودنې په نتیجه کې زموږ د ملي امنیت درې تنه سربازان شهیدان شوي دي، دوه تنه زخمیان شوي دي.
د خوست د چاودنې په ارتباط طالبانو ویلي دي چې دا کار دوی کړی دی او په دې پیښه کې د ملي امنیت 15 کارکوونکي وژلي دي. د غور امنیتي چارواکي وایي د امنیتي مسؤلینو لخوا یو اندازه کشفوي او ضبط شوي جنګي مهمات د ډایاک پروسې ته تسلیم شول. د غور امنی قمندان سمونیار دلاور شاه دلاور ازادي راډیو ته وویل په دې مهماتو کې ول سادت هاوان ماینونه، شپږ توپ ماینونه، 15 راکټ لانچره او جن نور مهمات شامل دي. پاکستانی طالبانو ملا فضل الله خپل مشر وټاکه. دی د حکیم الله مسعود پر ځای چې تیره اونۍ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو تعیین شو. ملا فضل الله په سوات کې د طالبانو مشر و او د راپورونو له مخې هغه کس دی چې د تعلیم پر هڅوونکې 14 کلنې ملالی یوسفزی د 2012 کال په اکتوبر کې د برید امر ورکړی و. شیخ خالد د فضل الله د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندیشنو د کمیدو په هدف په جنوا کې د خبرو نوې پړاو پیل شو. د ایران او د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادو او جرمني استازیو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخیستې ده. تر دې خبرو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشي کوي وویل که چیرته د غونډې برخوال بشپړې هڅې وکړي کېدای شي چې له یوې لسیزې راهیسې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوه موافقه وشي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې دوه تنه پاکستانیان د انټرنیټي جرمونو د مطلوبو مشکوکو کسانو د لیست په سر کې داخل کړل. اف بی آی په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې 40 کلن فرحان ارشد او 50 کلن نور عزیز الدین دې ادارې ته د تحقیقاتو لپاره مطلوب کسان دي او دغه دوه تورن شوي دي چې له 2008 تر 2002 کلونو پورې د امریکا دننه او بهر د کمپونو او حکومتي ادارو د کمپیوټرونه هک کړي او تر 50 میلیونه ډیر ډالر اخلا کړي دي. اف بی آی دغه کسانو د موندنې لپاره د معلوماتو په بدل کې 50,000 ډالر جایزه ټاکلې ده. د نړیوالو څارونکو یوې ډلې نن وویل د تاجکستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نه خلکو ته د پراخ انتخاب زمینه برابره وه او نه هم پکې ګڼو ګوندونو برخه اخیستې وه. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان او د اروپایي پارلمان د څارونکو مشر اندرس باکر نن په دوشنبې ښار کې ازادي راډیو ته وویل چارون کې ماموریت دا یادښت اخیستی دی چې په پراخه کچه په وکالت رایې اچول شوي دي، هم د کورنیو په استازیتوب او هم د یوې ډلې په استازیتوب. همداراز دغه معلومات دا څرګندوي چې د انتخاباتو په ورځ صندوقونه ډک شوي دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې 18 کلن امام علي رحمان د چهارشنبې د ورځې د انتخاباتو 3.86% رایې ګټلې دي. د فلسطین د ازادي بخښونکي غورځنګ بې جګپوري چارواکي د یاسر عرفات د وفات د پیښې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. واصل ابو یوسف فرانس پریس اژانس د خبرو پر مهال د عرفات مړینه یو قتل وباله. د یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې د عرفات کونډې سها عرفات وویل په سویس کې څیړونکو دا معلومه کړه چې عرفات د پولونیوم زهرو په واسطه وژل شوی دی. د سویسی څیړونکو یوې ډلې تیر کال د رام الله په ښار کې د عرفات قبر وسپړه او د هغه له جسد یې وروسته تر دې د ازموینې لپاره نمونې واخیستې چې ادعا وشوه چې ته زهر ورکړل شوی دی. ټاکل شوی دی چې دغه سویسی څیړونکي به نن ناوخته د خپلو څیړنو بشپړ راپور خپور کړي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو اورئ، زه فرشته جلال زه یم. روانی لوی جرګې د تیاری د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي وایي د امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې د افغانانو ګټه ده.
کدا قرارداد امضا نشي دا ټول د افغانستان په خساره ده، د امریکا په خساره نه ده. اکثریت ملت د افغانستان د تاریخ خبر دي او خپل آینده ته ګوري او آزاد همسایګانو ته ګوري.
ولې دا تړون د افغانانو په ګټه دی؟ وروسته به یې په خپرونه کې واورئ. په کابل کې د استرالیا سفیر له افغانانو غوښتنه کړې چې په غیر قانوني لارو دي استرالیا ته نه ځي، ځکه د په وینا د استرالیا حکومت یې بیرته باسي. په تاجکستان کې د انتخاباتو نړیوال څارونکي وایي تاجکانو د ولسمشر د انتخاب په وخت د رښتینی انتخاب حق نه دی ترلاسه کړی. ولې؟ په خپرونه کې رپورټ لرو. او د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا کې افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د محرم د میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې دي تګ راتګ نه کوي.
افغان کډوال د محرم په لسو ورځو کې ښار ته راتلو ډډه وکړي. موږ پولیسو ته امر کړی دی که کوم افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ونیو نو ژر تر ژره د محبس ته اچوي.
دا چې ولې وروسته په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. د خبرونې اول مطلب مو د پاکستان د تحریک طالبان د نوې مشر د ټاکل کېدو پر مسله ده. د تحریک طالبان پاکستان مشر څو ورځې مخکې په د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. د پاکستان د طالبانو غړو نن اعلان کړی چې دوی د خپل تحریک د مشرتابه لپاره ملا فضل الله ټاکلی. ملا فضل الله به د دې څخه وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشري کوي. د ازادي راډیو خبریال خالد خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په لاین کې دی. خالد، ته څه نور معلومات اوریدونکو ته ورکولای سي پر دې مسله؟
ډیره مننه. بالکل، څنګه چې تاسو وې، پاکستان تحریک طالبان ویان شاهد الله شاهد او عصمت الله شاهین بټنی چې دا وګوري مشرو د طالبانو، هغې په وینا مولانا فضل الله چې د سوات د طالبانو مشر و او دې مخکې د کله چې بیت الله د طالبانو مشر و نو دی هم د دغه تنظیم ستر سکتر و، نو د دې په وینا دی د تحریک طالبان پاکستان لپاره د مولانا فضل الله نوم غوره کړی دی او د دې فیصله د شورا په غونډه کې شوې ده. دا به ووایم چې د حکیم الله د مرګ نه وروسته د طالبانو د شورا غړي ناست وو او هغوی په دغې سلا مشوره و، نو په هغې کې د مولانا فضل الله نوم هم و. نو نن دغه د هغې د طالبانو د ویان په وینا مولانا فضل الله هغوی خپل نوی مشر وټاکلو. دا به ووایم چې د دې نه مخکې بیت الله مسعود کو بیا نیک محمد و یا حکیم الله مسعود، نو دا وزیرستان سره تعلق لرلو، دا مسعود قبیلې سره تعلق لرلو. خو دا سات مولانا فضل الله څنګه چې ما وې دا سواد د طالبانو امیر پاتې شو او چې کله د خیبر پختونخوا حکومت په سواد کې عملیات پیل کړ نو دوی دغه تښتېدلي دغه خپل ځای پرېښو خو نو اوس دغه د مولانا فضل الله دغه نوم چې راغلی دی نو دی داسې کس دی چې دی قبایلي سیمو سره تعلق نه لري دا د خیبر پختونخوا د سواد سیمې سره تعلق لري د دوی مشر چې و هغه مولانا صوفی محمد د ده خر هم دی هغه په جیل کې دی او بیا دی د پاکستان حکومت ته د خیبر پختونخوا حکومت ته دی مطلوب دی په دغه ترخګرۍ په پیښو کې
او خالد څنګه په پاکستاني مطبوعاتو کې اتمن په دې مسله باندې خبرې سوي دي او د مولانا فضل الله ولی وټاکل سو تاسو مخکې ته خبر اشاره وکړه چې هلته دی د خیبر پښتونخوا کې فعال وو او هلته وزیر دی د مخکنی مسید وو نو تاسو څه ویل لرئ د اوریدونکو دپاره چې ولی مولانا فضل الله ټاکل سوی څنګه ټاکل سوی یعنی څه عوامل کېدای شي دې وشاته
بالکل زه فکر کوم چې لکه دغه تحریک طالبان پاکستان باندې د اوسه پورې د وزیر قبایل او وزیرستان چې کوم دی هغه بیا په د مسعود کوم قبایل دی د هغې په مشري وه خو بیا مولانا فضل الله چې و نو دی په سواد کې چې کوم طالبان وو هغه هم ډېر زورور او چې کله بیت الله مسعود ژوندي و نو دی ورسره په هغه وخت په تنظیم کې و د ستر سکتر و جنرل سیکرټري و د دغه تنظیم خو بله خبره دا هم کېدی شي چې دا مولانا فضل الله دغه نوم چې دی نو دا په نړۍ کې هم مشهور دی د طالبانو په وجه او د داسې ذمواریان هم اخیستي دي لکه مخ په ورځو کې د پاکستان د فوج میجر چې په دیر کې وژل شوی و نو هم د طالبانو د مولانا فضل الله ملګرو د هغې د مرګ پر اخیستې وه او په ډېر وخت بعد دی په ویډیو باندې یا په میډیا باندې دی راغلی وو نو د ده دغه نوم چې دی یو خو په پاکستان کې دی دا د پاکستان د حکومت خلاف دی ځکه چې د ده په ضد یا د ده د ملګرو په ضد په سوات کې یا په ملکن ډیویژن کې عملیات شوي نو دغه یو وجه کېدی شي ګنی کوګورو د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي نو هغه د وزیرستان سره اوسه پورې تعلق لرلو که هغه بیت الله مسعود و که حکیم الله مسعود و که ولی الرحمن و او یا که اوس عصمت الله شاهین و
د حکیم الله مسعود په باره کې په نړیوالو مطبوعاتو کې وخت چې دی ووژل سو ویل سوي وو چې دی څلور دېرش کلن و ځوان و او ډېر دغه نو د مولانا فضل الله په باره کې که ډېر لنډ معلومات ورکړي د ده په باره کې څه ویل کېږي
مولانا فضل الله څنګه چې ما وایي دی هم دغه ځوان دی د څلوېښت کلن دی او څنګه چې ما وایي چې دی د مولانا صوفي محمد چې هغه هم د پاکستان د په جیل کې دی هغه بندي دی دا د هغه زوم دی دی چې کله په اسلام سواد کې دی کله مدرسې چلوله نو هغه وخت به ده په ریډیو باندې دغه درسونه ورکول دغه خبرې به کولې او د ډېر مقبولیت هغه وخت لرلو خو بیا چې کله په عملیات پیل شو نو د سواد خلک اوس د ده خلاف دي یعنی څه وخت کې دا د سواد د خلکو ډېر زیات خوښ مشر و خوښ لیډر و او چې کله به ده په ریډیو باندې یا اف ایم ریډیو باندې به چې کوم کله درس ورکولو نو دا هم د حکیم الله په شان ځوان دی لکه تورګیری دی سپینګیری نه دی او دی چې دی نو په حرکت هم ډېر په اسانۍ نشي کولی په کله چې دی په سواد کې و نو دی به په اس ګرځېدو
اوکے ډیر مننه د ازادي راډیو خبريال خالد خان وو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د دې معلوماتو د بیا اوریدلو پر از موږ ویب سټ ته ورسئ www.azadiradio.com د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو وسبه ورسو په افغانستان کې د رواني لوی جرګې او د امریکا د متحده ایالاتو سره د کابل د امنیتي تړون په ارتباط خبرو ته د رواني مشورتي لوی جرګې د تیاری د کمیسون مشر صبغت الله مجددي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي سند کلاسلیک نسینو افغانستان به د سترو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي ښاغلي مجددي د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دغه سند د افغانانو په ګټه دی دا چې څه ګټې لري دا به خپل د شاغلی مجددی په خبرو کې واوري چې زما همکار اسدالله لودین رپورټر باندې جوړ کړی
د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیاریو د کمیسون رئیس وایي کله واشنگتن سره امنیتی سند لاسلیک نشي افغانستان به د خپل امنیتی ځواکونو د یوې میاشتې لګښت هم ور نشي کړای. حضرت صبغت الله مجددي له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی سند د افغانستان په ګټه دی او ټینګار کوي چې دا سند باید لاسلیک شي.
کدا قرارداد امضا نشي دا ټول د افغانستان په خساره ده، د امریکا په خساره نه ده. کدا نه یې شه بیا نو چې به وګوري چې د افغانستان یو میاشت یو د خپل د عسکر هغه مصارف نشي ورکولی. اکثریت ملت د افغانستان د تاریخ خبر دي او خپل آینده ته ګوري او آزاد همسایګان ته ګوري. تو طرفدار دغه چې باید امضا شي.
نوموړی په داسې حال کې دا خبره کوي چې تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي وو که دا سند لاسلیک نشي نو امریکا هغه څه چې غواړي له افغانستان سره مرستې ونه شي کړای. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم ویلي چې دا مرستې به بالکل بندې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک په اړه مشورتي لویه جرګه د عقرب میاشتې په وروستیو ورځو کې په کابل کې جوړیږي. ولسمشر حامد کرزي څه موده وړاندې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال وویل چې د امنیتي سند په اړه موافقې ته نږدې شوي، خو دواړه لوري د امریکایي ځواکونو د قضایي تعقیب په څرنګوالي سلا شوي نه دي. ولسمشر کرزی ویل د دې موضوع په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي، خو د دې جرګې د تیاریو د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي وایي چې دی له امریکا سره د هغوی د پاتې کیدونکو عسکرو قضایي صلاحیت مني.
شهید دا منو په دې چې ولې امریکا چاره نه لري؟ امریکا په داسې ملکو کې چې دوی خپل نمایندګي بیسونه لري د دوی هغه شرایط شته چې په خپل محکمه د امریکایانو په امریکا کې به وشي. خو مقصد موږ هم غواړو چې محکمه وشي.
ځینې حقوقي او سیاسي کتونکي هم له امریکا سره امنیتي سند د هیواد د اقتصاد او امنیت لپاره ګټور بولی. فاروق بشر ازادي راډیو ته ویل چې امریکا د خپلو عسکرو د قضایي تعقیب صلاحیت غواړي نه مسؤلیت، او افغانستان باید دا خبره ورسره ومني.
دوی اصلا مسؤلیت نه غواړي، دوی غواړي چې قانون د امریکا باید په دوی باندې تطبیق شي او په امریکا کې دوی محاکمه شي. دوی نه غواړي چې د افغانستان په محاکمو کې دی محاکمه شي، وای محاکمه یې زمونږ په لاس کې وي او زمونږ په محکمو کې.
ځینې څېړونکي وایي که له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي د دې هیواد نور متحدین به هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي او له دې هیواد سره به مرستې کمې کړي. خو اکثره کتونکي په دې اند دي چې دا سند به لاسلیک کیږي ځکه افغانستان او امریکا له مخکې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک او ټویټر پیدا کړئ او ځان خبر کړئ او خپل دوستان خبر کړئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو څخه غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه د ولس د معلوماتو په زیاتولو کې دي مرسته ورسره وکړي. د انتخاباتو کمیسیون همداراز د ټولو مطبوعاتو څخه غوښتنه کړي چې د انتخاباتو په پروسه کې دي بې طرفي وساتي. نسیم شفق په دیاره له کابل رپورټ لري.
د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وایي چې له ناامنۍ وروسته د انتخاباتو د پروسې په هکله د خلکو بېخبري لویه ستونزه ده او رسنۍ کولای شي د دې ستونزې په حل کې مهم رول ولوبوي. خاغلی امرخیل د ډیموکراسي انټرنیشنل لخوا د رسنیو ترمنځ د انتخاباتي قوانینو په یو بحث کې د پنځمې پورز وویل چې رسنۍ باید د انتخاباتي مبارزو پر مهال موجود اصول او قوانین په پام کې ونیسي.
رسنۍ یو غټ مسؤلیت په غاړه باندې لري او دا مسؤلیت باید په صحیح شکل باندې ادا شي. نه د کوم مشخص کاندید په حق لا کمپاین کول، نه د چا په خلاف کمپاین کول، او هغه اصول رفتار چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره امضا کړی او تعهد سپارل ده، ماهیل ادارې چې هغه ته باید وفادار وي.
ضیاءالحق امرخیل ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې د رسنیو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له همکارۍ پرته انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. هغه هیله وښوده چې رسنۍ خلکو ته د انتخاباتو په اړه پوهاوی ورکړي او له مدني ټولنو سره په هماهنګۍ له راتلونکو انتخاباتو څخه د بېطرفۍ په ساتلو سره ټینګه څارنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون له مخې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان باید د دلوي د میاشتې په 14مه او د ولایتي شوراګانو کاندیدان د هوت په 14مه نیټه خپل رسمي کمپاینونه پیل کړي. خو ځینې داسې شکایتونه شته چې د فیسبوک او ټویټر د ټولنیزو شبکو په ګډون په ځینو خصوصي رسنیو کې د ځینو کاندیدانو په ګټه لاله مخکې نه تبلیغات پیل شوي. په همدې حال کې نیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې له ټاکلي وخت نه مخکې د ځینو کاندیدانو په ګټه د رسنیو لخوا تبلیغات او کمپاینونه د اصولو خلاف دي. د دې ادارې اجرایوي رئیس صدیق الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل چې دولتي رسنۍ باید له خصوصي رسنیو نه د انتخاباتي مبارزو پر مهال بی طرفي ډیره وساتي.
د دولتي رسنیو مسؤلیت ډیر دی، په دې خاطر چې دولتي رسنۍ د افغانستان د ټولو ملکیت ده. رسنۍ مکلف دي چې د قوانین او طرزالعملونو رعایت وکړي.
د انتخاباتي مبارزو پر مهال د رسنیو بازار ډیر ګرم وي او داسې شکایتونه شته چې یو شمیر خصوصي رسنۍ په تیره چې سیاسي ګوندونو او اشخاصو پورې تړاو لري د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې د استرالیا سفیر نن د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د ټولو افغانانو څخه وغوښتل چې استرالیا ته دې په غیر قانوني او قاچاقي لارو د تګ څخه ډډه وکړي. دوی وویل چې د استرالیا حکومت دغه سي کډوال نور نه مني. دوی وویل چې افغانان د غیر قانوني لارو څخه استرالیا ته د تګ پر ځای باید د خپل هیواد د ودانۍ لپاره پانګونه وکړي او کار وکړي. ناجیه صافی په دې ارتباط رپورټ لري.
په کابل کې د استرالیا سفیر لافغان ځوانانو غواړي چې په غیر قانوني توګه استرالیا ته له مهاجرتونو لاس واخلي. جان فلپ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې هیواد د نوي قانون په اساس هغه کسان چې په قاچاقي توګه استرالیا ته ځي بیرته له دې هیواده وستل کیږي. د ښاغلي فلپ په وینا ډیری هغه کسان چې په قاچاقي ډول استرالیا ته سفر کوي په لارو کې په بیلابیلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي په ټینګار سره وایي چې افغان ځوانان د دې پر ځای چې قاچاق وړونکو ته پیسې ورکوي باید د خپل هیواد راتلونکي ته کار وکړي.
It's a terrible thing for Afghanistan.
افغانستان ته دا یو خطرناک مسأله ده چې خپل یو ډیر شمیر وګړي په دې لار کې لاس ورګوي. هغه کسان چې خراتلونکي غواړي باید خپل پیسې د قاچاق پر ځای د خپل کورنۍ په پرمختګ ولګوي. مونږ له ټولو افغانانو غواړو چې خپل هیواد کې ژوند وکړي، په هیواد کې دننه پانګې واچوي او د افغانستان راتلونکي ته ژمن ووسی.
خو په این حال کې ښاغلی فلپ وایي هغه کسان چې غواړي په استرالیا کې ووسیږي له قانوني لارو هم هلته تلای شي. د نوموړي په وینا استرالیا هر کال په قانوني توګه له ټولې نړۍ څخه 160,000 مهاجر مني، په داسې حال کې چې هر کال ښی له 100 تر 1000 کسان استرالیا ته په غیر قانوني توګه ځان ورسوي. د ځینو رپورټونو په اساس ځینې قاچاقوړونکي له پولیسو سره د مخامخ کېدو پر مهال دغه کسان په سیند کې لهو کړي. له بلې خوا په کابل کې یو شمېر افغان ځوانان وایي که چیرې افغان دولت خلکو ته د کار زمینه برابره کړي نو دې ته به خلک حاضر نشي چې افغانستان پرېږدي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې افغان مهاجرو ته خبرداری ورکړی چې د محرم د میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې دي په سیمه کې نه ګرځي. دا چې ولې د ازادي راډیو خبریال له سیمې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور او نورو اړوند خارونو کې د محرم د میاشتې لپاره سره سم د افغانانو پر تګ راتک او ګرځېدو بندیز لګیدلې ده. د پیښور خار امنیتي مسولینو د پنځشنبه پر ورځ په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په پیښور خار او د دې خار په شاوخوا افغان کمپونو کې میشت افغان کډوال دی د لسو ورځو لپاره خار ته راتلو ډډه وکړي او په وینا یې چې د سرغړونکو پر خلاف بل قانوني لارو چارو کار اخلي. په پیښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو افغان کمپونو کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې د محرم له پیل سره سم پرې د بندیز لګیدلو له امله ګرځېدل محدودیږي او په وینا یې چې دا یې پر ورځني ژوند بد اغېز کوي. د کوهاټ د افغان کډوالو د کیمپ یو تن اوسیدونکو آزادي راډیو ته په دې اړه وویل.
اته ولا ځواک هم د کوهاټ اوسیدونکو هم د محرم کې موږ ډېر زیات مشکلات وي، تګ راتګ کې ځانوي ماشومان او بیماران وي، خاص کر پیښور او مرکز دلته د کوهاټ نه تګ راتګ ډېر ضروري دی او دا کې موږ ډېر مشکلات وي. موږ د دولت نه وختونه کوو چې دغه مشکل لري په کې افغانان د محرم کې اجازه ورکړي چې ویلا راځي راځي دي. زمانو هدایت الله دی، زه د زندګۍ کیمپ نه راځم. موږ چې کله خار ته راځو نو پولیسان مونږ تنگي مونږ خپل کارټونه مشته دي او باوجود مونږه تنگي دي کې روغ شي رنزور شي خشي بد شي نو مونږ ډیر تکلیف سره مخامخ. مونږ غریب خلک غریب کاری خپل کارونه تم راځو.
د پېښور ښار یو تن افغان اوسېدونکی وایي چې موږ په تروریستي پېښو کې هېڅ لاس نه لرو خو بیا مو هم ځوروي.
محمد ګل نومېږم. افغانان یو دلته چې ښار ته کله دوکانونو ته راځو نو موږ د ډېر غټ مشکلات کوي. پوستې چې د ښار دننه جوړ دي دا پوستې همیشه افغانان کوزوي کارونو سره دي کوزول کوي او تنګوي. محرم راشي نو بس مقصد دا دی چې د کور ناسته ده. نو
د پېښور ښار د پولیسو مشر اسماعیل خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پېښور کې د وروستیو تروریستي پېښو له امله دا ځل په محرم کې د مذهبي تاوتریخوالي د پېښو ویره ده.
او اوس به ورسو څو نړیوالو مسئلو ته. د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نړیوالو څارونکو یوه ډله وایي په دې پروسه کې رای ورکوونکو رښتینی انتخاب نه سوای کولای. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون نن سهار اعلان وکړ چې د چهارشنبې د ورځې په ټاکنو کې جمهور رئیس امام علي رحمان یوه بله وکلنه دوره هم ګټلې ده، خو دا چې ولې خلکو انتخاب نه سوای کولای. رضوان مراد په دې ارتباط د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ځانګړی رپورټ وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا د څارونکو د ډلې مشر ګوردانا کومک وایي که څه هم چې د تاجکستان د ولسمشرۍ انتخابات په آرامه او سوله ییزه فضا کې وشول، خو رای ورکوونکو په کې رښتینی انتخاب نه درلود. نړیوالو څارونکو پر ولسمشر امام علي رحمان انتقاد کړی دی چې په انتخاباتو کې د یو رښتینی سیال له نشوالي څخه ګټه پورته کړې ده. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون د پنځشنبې په سهار ویل یو شپېته کلن امام علي رحمان د 3.6% رایو په ګټلو سره د وو نورو کلونو لپاره د دې هیواد د جمهور رئیس په توګه منتخب شوی دی. د تاجکستان د انتخاباتو یو اروپایي څارونکی اندرس بیکر ازادي راډیو ته ویل دی وایي څارونکي ماموریت ته معلومه شوې چې په دې پروسه کې د کورنیو او ډلو په سطحه په پراخه اندازه خلکو د نورو پر ځای رایې ورکړې دي. دغه راز د انتخاباتو په ورځ د رایې د صندوقونو د ډکولو نښې نښانې هم لیدل شوې دي. په دې انتخاباتو کې د امام علي رحمان پر وړاندې 5 کاندیدانو چې غیر مشهور او نوموړي ته وفادار سیاستوال دي سیالي کوله. د امام علي رحمان پر وړاندې د اصلي سیالي توقع د اپوزیشن له عینحال بابا نظروات څخه وه، خو د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون ویل چې نوموړی نه ده توانېدلی چې د خپلې کاندیدۍ لپاره لازم شمیر کې لاسلیکونه راټول کړي. د کامنویلت یا ټولګټو هیوادونو د انتخاباتي څارونکو مشر سرګی لیبیدوف د تاجکستان په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون ستاینه وکړه. د نوموړي په وینا په دې پروسه کې 88.6% رای ورکوونکو ګډون کړی دی. د تاجکستان د حکومت د مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف ویل د ګوند د انتخابات په رسمیت نه پیژني او ولسمشر امام علي رحمان ته به مبارکي ونه وایي. د نوموړي په وینا د رحمان ټیم دا توان نه لري چې په تاجکستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي.
اوس به ورسو سعودي عربستان ته چې رپورټونه وایي غواړي د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د مجاهدینو په شان د سوریې د رژیم پر ضد د یاغیانو د روزلو چاري پاکستان ته وسپاري. اسمت سروانی رپورٹ لري.
سعودي عربستان چې د سوریې د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو هلو ځلو مایوسه شوی، د سوریې یاغیانو د روزنې لپاره یوه نوې لویه هڅه پیلوي. فارن پالیسي خپرونې د درو سرچینو په قول چې د سعودي عربستان له دې پروګرامه خبر دی ویلي چې سعودي له پاکستانه خوشتي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیالي وروزي. پاکستان او سعودي عربستان د امریکا له سي آی اي سره یوځای په 80مه لسیزه کې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد پر ضد وروزل او د هغو ملاتړ وکړ. د دې کار عواقب تر اوسه پورې افغانان او نړیواله ټولنه زغمي، ځکه چې افغان تنظیمونو د وخت شوروي پلوه رژیم وپرځاوه خو په خپله حکومت جوړ نه کړی شو او په نتیجه کې په افغانستان کې سخت دریځې وده وکړه، تر دې چې ځینې مجاهدین له القاعده سره ملګري شول او د وسلو خوله یې د خپلو پخوانیو متحدانو لور ته واړوله. د سوریې لپاره د جنگیالیو د روزلو د منفی عواقبو د خطر په اړه په ریاض کې خبرې شوې او هغه سعودیان چې د روزنې له دې پروګرامه خبر دي وایي چې دا به د سختریزو ضد وي نه د افراطیت د پیاوړتیا پروګرام. فارن پالیسی د دوی له قوله هم دراز ویلي چې د سعودي عربستان دا پروګرام دوه هدفونه لري، یو د بشار اسد د رژیم پرځول او بل د هغو ډلو کمزوره کول چې له القاعده سره تار لري. د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی مشر او په واشنگټن کې د دغه هیواد سفیر شهزاده ترکی په ورستیو کې په یو مرکه کې وویل چې باید د سوریې د حکومت اصلي مخالفان پیاوړي شي څو دوی د سخت دریځو په وړاندې چې له هرې خوا راځي او خپله ایدیالوژي پر سوریه والو تپی ځان وساتلی شي. فارن پالیسی وای چې حاضر ده د سعودي عربستان په طرحه کې د پاکستان رول محدود دی، خو سعودیان په دې غور کوي چې د یاغیانو د دوو لیواګانو یعنی له 5000 تر 10000 جنګیالیو د روزلو مسؤلیت پاکستان ته وسپاري. لومړی ځل له پاکستان څخه د سوري یاغیانو د روزلو په اړه د سعودي پلان د کارنګي د تحقیقاتي انسټیټیوټ د منځني ختیځ د چارو کارپو یزدي سایی څرګند کړ. د لیکلي چې سعودي عربستان د سوریې د حکومت د مخالفانو د یوه پوز چې له 40000 تر 50000 غړي ولري د جوړولو پلان لري.
درنو دوستانو د اسمت څاروان رپورټو او سره د نن ورځې د خبري مجلو اوله پای ته ورسېده. درستو یو خبری مجلو بلکی زرغونه منگل او